شریک نی جرم نس کولای یعنی هغه کبی په هر کې نی شریک جرم نس کولای
ډیر زیاته مننه لدی چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړ افضلی صاحب تاسو هم مننه تراتلون کې خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې زریګو الله مو مل اوس اکرام الله اکرام د تاسو سره راتلون کې خبرونه
ډیر زیاته مننه تلاش تب کوو السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو په روانه خبرونه کې اوري چې په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د قومندان نظام الدین قیصری په وړاندې باندې هوایي عملیات پیل شوی او امنیتي ځواکونه وي شاید نو موږ وژل شوی وي د ترڅنګ په دې خبرونه کې د ټاکنو په اړه هم ځینې موضوعات لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي
السلام علیکم په پایل کې د خبرونو سرلیکونه د بلخ چارواکي وایي د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پرستوګنځي بمباري شوی خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي کنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هغو اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي چې مخکې مخنیوی شوی و او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران حکومت وایي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبری حمله شنډه کړې ده بشپړ خبرونه د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي بمباري شوې ده خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي که نه د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د قیصری پر کور بمباري شوې ده خو دوی په دې اړه اوس څېړنه کوي چې آیا نوموړی به وژل شوی وي که نه له دې مخکې د بلخ امنیت قمندان د قیصری وسلوالو ته د مازدیګر تر څلورو بجو پورې مهلت ورکړی و چې که تسلیم نه شي نو پر ضد به یې پرېکړونې عملیات پیل کړي پولیسو د قیصری استوګنځی تیره شپه وروسته له هغه کلا بند کړ چې پولیسو غوښتل نوموړی او د هغه وسلوال له یو غصب شوي کور څخه وباسي ښاغلي د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز ویلي و چې د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي په همدې حال کې یو شمیر خلکو د مزار شریف ښار په واټونو کې د قیصری په پلوي مظاهره وکړه مظاهره چانو د ولسمشر اشرف غنی پر ضد شعارونه ورکول د بلخ پولیسو په یو بیان کې چې نن خپور شو نظام الدین قیصری له خلکو په باج اخیستو د امنیت په ګډوډولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن کړی دی بدخشان ولایت کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټولو هغو اوو ولایتونو کې چې دا بهیر د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې د پلویانو لخوا ځنډول شوی و دا بهیر بیا پیلېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کمیسیون کارکوونکي د دې بهیر د پیلولو لپاره دې ولایتونو ته رسیدلي دي د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو په بدخشان تخار فاریاب بغلان سرپل جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه خو دوه شپې مخکې ښاغلي عبدالله ومنله چې دا بهیر پیل شي د افغان پوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د انتحاري حملو د ښوونې او روزنې مسؤل نیولی دی په شمال ختیځ کې د 211 پامیر قلو اردو ویان عبدالهادي جمال نن ازادۍ راډیو ته وویل حبیب الله چې په ملا حکیم مشهور دی په چاردرې ولسوالۍ کې نیول شوی دی ښاغلي جمال زیاته کړه چې افغان کمانډو او د ملي امنیت سفر نه قطعي د چاردرې ولسوالۍ په غزل شاخ سیمه کې د ګډو شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د انتحاري حملو مسؤول حبیب الله مشهور په ملا حکیم نیولی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي تندر قلی اردو وای په غزنی ولایت کې د افغان پاوز په عملیاتو کې او وسلوال ترورستان وژل شوی دی. په جنوب ختیځ کې د 203 تندر قلی اردو مطبوعاتي څنګه په یو خبر پنه کې چې نن خبره شو وای افغان ځواکونو د غزنی په ګومیشک او شاغولی سیمو کې دوه موټر په نخ کړل چې پترڅ کې او تن ترورستان و وژل شو. په خبر پنه کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال د کومې ډلې غړي وو. د ایران د حکومت یو جګ پوری چارواکی ویلي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبری حمله شنډه کړې ده. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازری جهرومی نن پر ټویټر په یو پیغام کې دا وکړه چې دا سایبری حمله یې له تشخیص وروسته د سایبری دفاعي سیستم په وسیله شنډه کړې. هغه ویل د دې حمله هدف د حکومت استخباراتو ته نفوذ و. جهرومی د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې هکرانو د ایران پر بانکونو سایبری حمله کړې او ځینو سیمه ییزو رسنیو حتی راپور ورکړ چې د بانکونو د میلیونونو مشتریانو حسابونه په نښه شوي. خو نوموړي د چهار شنبې په ورځ ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د ایران انټرنیټي تاسیسات د حکومت په کچه د لوی سایبری برید په وسیله په نښه شوي. نوموړي هغه مهال نور جزئیات نه ورکړي خو ویلي و چې دا برید شنډ شوی دی. او د هند له شمال ختیځ څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې تیره شپه 15 کسان د تابعیت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي. د راپورونو له مخې د ډلې څخه دوه تنه پولیسو په ډزو وژل دي. د اسام ایالت په لوی ښار ګواهاتی کې نن وضعیت کړکیچن و. په دې ښار کې چارواکو پر انټرنیټ او په ځینو سیمو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. په لویدیځ بنګال کې وروسته له دې چې اعتراض کوونکو ریلګاډي او بسونه وسوځول د هند د ختیځ په ځینو برخو کې د اورګاډي خدمات هم ځنډیدلی دي. دا اعتراضونه د هغه قانون له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو ته چې له 2015 کال مخکې هند ته تللي او په دې سیمو کې میشت شوي دي د هند تابعیت ورکول کیږي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري خبرونه احمد تکل اوړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جنبش ملی د ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری په وړاندې باندې په بلخ ولایت کې کوم عملیات چې پیل شوی وو هوایي حمله پرې شوی دي او د دغه ولایت امنیتي ځواکونه ویلي دي چې شاید نوموړی په دغه حملو کې وژل شوی وي. په یو بل راپور کې به اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو به په هغه ولایتونو کې د رای بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي په وړاندې پکې د کمیسیون دروازې تړل شوی وي.
چلا کوشش کوو چې کمزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ځر پای ته ورسو.
په یو بل راپور کې به دا ووري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دوو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشټوالی جدي ستونزه وه. بهرني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده را سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو ورزو د خبرونې لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د وسلوالو پر ضد باندې لتیر مازیګر چې کوم عملیات پیل شوي وو اوس مهال په سیمه کې ډزې قرار شوې دي او سلور هوایی حمله په نظام الدین قیصاری باندې شوې دي. زموږ خبريال په سیمه کې چې د هغه تزینو امنیتی چارواکو ویلي دي چې شاید په دې هوایی حملو کې په خپل نظام الدین قیصاری وجل شوی وي او اوس پولیس هڅه کوي چې د کور د او استوګنځي ته ورننه وځي. مجيب حبيب زيره سره د اوس ټلیفون په لیکه دي. حبيب زيره صاحب ستړي مشي تازه جزئیات لسیمه تدي
اکران سب سلامونه تاسو ته د سړی راډیو ټول او رجم کوته څنګه چې تاسو مرته یادونه درو د مو ویډیو د امنیتي چارواکو سره شیبه په شیبه د مسله تحقیق کړل او اوس سیمه کې وضعیت آرام دی. د نظام الدین قیصری کور د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې کور ته وردننه شي. خو تر دې دمخه کابو 50 دقیقې وړاندې د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وویل چې د افغان پوز هوایی ځواکونو لخوا د نظام الدین پر کور څلور هوایی حمله ترسره شوې چې ګواکې په دغه حمله کې د ګڼ شمېر ځواکونو یا وفادار کسانو سره دی هم وژل شوی دی. خو دا راپور دقیق نه کړه ویلي چې په هڅه کې د کشفي جزئیات تراو ترلاسه کړي. د دې تر مخه ښاغلی قادري ویلي وو چې نظام الدین قیصری ته یو ساعته ضرب الاجل تعین کړی وو چې باید ځان
اوس که چرته سره له دې چې تاسې یاد کړه چې احتمال دی چې یا به نوموړی وژل شوی وي یا هم نه به وي وژل شوی، د امنیتي ځواکونو وینا ده که چرته دغه ډول یوه پېښه رامنځته شوی وي سیمه کې تاسې خلکو سره غږېدلی یاستئ، څه فکر کوئ د پلویان کوم ارج مرج که جوړېدونکی وي او یا هم د جوړېدو احتمال وي د هغې د مخنیوي لپاره څه ترتیبات نیول شوي؟
ځکه خو پرون کابو شپږ بجې پیل شوه او نن د څلورو بجو دوام وکړ، کابو 14 ساعته شول. نن غرمه 11 بجه د نظام الدین قیصری تقریبا سلګونه وفادار کسان راټول شوي وو او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې او د ولسمشر محمد اشرف غني په وړاندې اعتراض وکړ او د دغه رامنځته شوې پېښې د سولهیز حل غوښتنه یې وکړله. دوی د ولسمشر او د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول او که داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي د امنیتي کړکېچ د زیاتوالي اندېښنې په برخ کې موجودې دي. او د دې تر څنګ هغه سیمه کې چې جګړه تر دمه دوام یې درلوده، سیمه تر 2-3 کیلومتره پورې د افغان ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده. خلکو ته راتګ اجازه نه ورکول کېږي، ترافیک نشي تېرېدی، حتی مارکیټونه د خلکو پر مخ بند دي. یوازې دوی هڅه کوي چې د نظام الدین قیصری کور ته ورننوځي او
حبیب زاده صاحب تاسو یادونه وکړه چې 14 ساعته دغه نښتې دوام درلود، وسلوالې نښتې هلته په سیمه کې طبعا محلي خلک اوسیږي، سیمه ییز اوسیدونکي ملته شته، شاوخوا کورونه دي، دوی ته د زیان په اړه که راته ووایي او دغه شان د عمومي مرګ ژوبلې په اړه باندې که څه هم وړاندې ارقام نه وو موجود، د بلخ له روغتیایي چارواکو سره غږېدلی یاست؟
ما د بلخ د امنیت عمل سره چې خبرې درلودې د تقریبا نیم ساعت دمخه وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته هېڅ ډول تلفات نه دي اوښتي. خو په هوایي ځواک په حملو کې به یوازې د قیصری ځواکونو ته تلفات اوښتي وي او د ملکي کسانو ته د مرژوبلې او مالي خساراتو په اړه یې بېخبري وښودله. موږ د بلخ د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې درلودې، دوی هم ونه غوښتل چې په دې اړه خپل معلومات زموږ سره شریک کړي. خو سیمه ډېره مزدحمه سیمه ده، د ښار مرکز دی او 14 ساعته جګړې دوام کړی، بېګاه هم هوایي بریدونه وشول، اوس هم هوایي بریدونه شوي. احتمال دې شته چې کسانو ته هم ملکی کسانو ته هم خطرات او
تلفات اوښتي. ولکې کې داسې چې ځینې د پولیسو ځینې ټانګونه هم سوځول شوي دي.
د نظام الدین قیصری په ځوابي بریدونو کې 2 یا 3 هاموي نسبي ډول ویجاړه شوي دي خو سوځول شوي نه دي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ همکار مجیب حبیب زی په نورو خبرونو کې به هم ډېر سره وي او لسیمې نه به تازه حال راکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم د انتخاباتي موضوعاتو په لور، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغه ولایتونو کې د رای د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شي چې پکې وړاندې خنډونه موجود وو. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او د رای شمیرنې بهیر یې پیل کړی دی. بل خوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. خو پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا تنه کوي چې کمیسون دي دا پروسه د ټاکنیزو ډلو لې يرغمل وساتي. همت زهیرمل په دې اړه راپور لري.
محل 01 لیسې ناسوان سنگینار.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څېړنه پیل کړې چې لدی وړاندې پکې د صوبات او هم پالنې ټاکنې ډلې لخوا د دې بهیر مخنی ول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارول انشاء رئیس حبیب الرحمن ننګ د اکشن بي پورز ازادي رادیو ته وویل نو دوی کارکونکي یادو ولایتونو ته رسیدلي او په ولایتونو کې به 1300 بیا صندوقونه تفتیش کړي.
کچیر دې ناظرینو مشاهدینو همدارنګ د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یو ورځ دوام کوي. په درې ولایتونو کې او په پاتې ولایتونو کې هم له دوو نه تر څلور پنځو ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې بهیر ته اجازه نه ورکوله. خو دوه شپې وړاندې د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې اووه ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل دا کار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ټاکنو په پروسه کې د روان کړکېچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلی عبدالله وویل چې څارونکي به د رایو بیاشمیرنه کې ونډه واخلي، خو تازه بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارونکي په وو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې د بهیر لپاره هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټه اخیستنې سره هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید: اوس باید
روښانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره اعتبار وړ ده. شفافیت کې چې په څنوي او پورا اسناد خلق شریک دي، معلومات شریک په وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېر مرسته کوي. نو دلته چې کمیسیون نه پاتې څه پټ ونه ساتي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه ځلې خپل ژمنه ماته کړي، خو تازه یې ویلي چې د رایو بیاشمیرنې او لڅېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې بیا ویلي کچیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ اکل ازادي رادیو نو درنو دوستانو بیرته ورزو د بلخ پر لور نظام الدین قیصری چې تر دې دمه یې په وړاندې باندې عملیات روان دي او څو شیبې وړاندې د بلخ امنیتي چارواکو د نوموړي په وړاندې باندې هوایی حملو خبره کړې وو، ویلي وو چې شاید قیصری وژل شوی وي. په خپل نظام الدین قیصری څو شیبې وړاندې د ازادي رادیو د خبريال نصرت پارسا سره په خبرو کې ویلي دي تر څو چې د ژوند دیوي جګړه کوي. نوموړي خپل د خپل وژل کېدل په اړه باندې راپورونه رد کړي دي، ویلي دي چې یو نفر په دغه هوایي حمله کې وژل شوی دی. دغه شان ښاغلی قیصری ویلي چې که حکومت ورسره مذاکره کوي، یعنی خبرې کول ورسره غواړي، د آماده دی چې خبرې ورسره وکړي. په ورزو بلی موضوع ته د افغان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د نظمیامه پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان ژر ونیسي. ښاغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې زمری پایکان د پولیسو د نظمیامه ارګان د فساد په ځاله باندې بدل کړی و. د پولیسو د عامه نظم دغه پخوانی قومندان دوه کاله وړاندې د اداري فساد او لوی جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 8.5 کال بند محکوم شوی و. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې:
د افغانستان ولسمشر وایي چې د پولیسو د امن نظم د پخوانی قومندان زمری پایکان ننیول کېدل د افغانستان شهرت او سیاسي اراده له پښتنې سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست په خطاب کې وویل چې د زمری پایکان د نیول کېدو په اړه امر باید هرومرو عملی شي.
امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پایکان،
نن د زمری پایکان د ننیول کېدو له امله هر ورځ د افغانستان شهرت تر پوښتنې لاندې راځي. دا غرض زموږ سیاسي اراده هم له پوښتنې سره مخامخ کیږي. پر دې کس حکم شوی، هغه له سراسري ارګانه چې نظمیمو د فساد منبع جوړ کړی و. د دې کسانو نیول کېدل د کورنۍ چارو وزیر صاحب باید ژر تر ژره عملي شي.
ښاغلی غنی وویل چې دوی دا تحمل نه لري چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د یو چا د نیولو حکم ورکړل شي او هغه اجرا نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې لا تر اوسه زمری پیکان نه دی نیولی څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حالاتو ته په پام د زمری پیکان او ورته نورو کسانو نیول کېدل به اسانه کار نه وي.
زورواکو یا هغه کسانو چې ظلمونه کړي دي، هغه کسان چې اوس هم په دغې ظلمو اخته دي، د دې جلوګیري وشي خدا خو نور اله نور ډېر ښه کار دی. خو موږ چې څومره دا اداره ګورو، وزارت داخله ګورو، د حالت ګورو، زه په کړو کې شکمن یم.
د امن نظم پولیس په 1300 لمریز کال کې رامنځته او زمری پیکان قومندان وټاکل شو. هغه مهال ویل شوی وو چې د امن نظم پولیس دنده لري چې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. خو په 1595 لمریز کال کې د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي غفلت له امله د زمری پیکان دنده تعلیق کړه. له هغه شاوخوا یو کال وروسته ښاغلی پیکان د اداري فساد او لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې لخوا په 8.5 کاله تنفیذي بند محکوم شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت په تلې داس یو طرح جوړ کړی چې د هیواد د زندانونو یو بندي یو کتاب ولولي او د موضوعاتو په اړه نور معلومات ورکړي، د حبس په موده کې به شپږ ورځې کمواله راشي. په دې حال کې د حقوقپوهانو ټولنه وایي یا د طرحه ډیره ګټوره ده. دغه طرحې په جوړولو کې باید ټول قانوني مواد په پام کې ونیول شي او کنه نو قانوني حیثیت به ونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د دغه طرح جوړول د اخلاقي او روزنیزو خیګونو او د مطالعې د دودولو لپاره ګټور اقدام دی، خو که قانوني پړاوونه تیر نکړي د هیواد د نافذه قوانینو له موادو سره به په ټکر کې شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالغفور غیور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت چې هر تصمیم نیسي او قانوني بڼه ورکوي باید په احساساتو نه بلکې د قانون پر موادو ولاړ وي.
موضوع لطف و مهربانی خارج از مسائل قانونی است. اگر ما بتونیم کدام ابتکار
د پیرزوین موضوعات له قانونی مسائل نه بهر دي که وکړای شو یو ابتکار وکړو او خلق د مطالعې فرهنګ روزنی او انسانیت ته تشویق کړو، د مجازاتو د تخفیف اساس دا وی چې خلق قانون تر وګرځي خه خبره ده. خو به دې شرط چې جمنه ولري، خو زموږ له نظره قانونی اساس نه لري، له قانون پرته نشو کولای یو حرف هم توجیه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د یوې داسې طرحې په جوړولو لاس پورې کړی چې که هر زندانی یو کتاب ولولي او د موضوعګانو په اړه یې نورو ته کانفرانس ورکړي، د بند په موده کې شپږ ورځې کموالی راځي. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه طرحې د مسودې په ترتیبولو کې دی د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو او حقوق پوهانو نظرونه واخیستل شي. دغه هم ویل کله چې یاد تر د قانوني پړاوونو لتهرول ورسته قانوني بڼه غوړه کړه باید په شفافه توګه پلی شي چې د کوم زنداني حقوق پکې تر پښو لاندې نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې دغه طرح په جوړولو لاس پورې کړی وای په یاد طرح کې به ټول قانوني موارد په پام کې ونیول شي. دغه وزارت د ویاند مرستیالی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
دغه مسوده باندې مو کار کوو، قانوني اړخ نه هیڅ کوم مشکل نه لري، ډېر کوچني مراحل پاتې دي، اما ټول استقبال څه کړی ده تر ریاست جمهوریت پورې او دا به ډېر زر منظوري کیو څنګه نیانام تشویق کی او هم دغه لړۍ زر پای سي تر څو د دوی هغه د میات په د تخفیف راوستل کی عملي کیه مسوده ده.
سره لدې چې د افغانستان په زندانونو کې د سواد د زده کړې پروګرامونه له پخوا راهیسې روان دي، خو دا چې زندانیان اوس کتاب لوستلو ته هڅیږي او له دې عمله د بند په موده کې تخفیف راوستل کیږي یو نوی اقدام دی. د افغانستان په محبسونو کې اوس شاوخوا 30,000 سیاسي او جنایي بندیان د بند شپې ورځې تیروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدلو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اکاونټ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وای لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. راپورونه وای ولسمشر ډونالد ټرمپ په څو ورځو کې افغانستان د 4000 امریکایي پوځیانو د وټلو اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي کله طالبانو سره کومه موافقه وشي یا نه افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وټل به عملي کیږي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو کوم رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. سپینې مڼۍ او د امریکا دفاع وزارت پر دې موضوع د بلې خپرونې بزنس انسایډر له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د امریکایي ځواکونو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویلي، موږ په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او خپلو افغان همکارانو ته پوره ژمن یو او پر عمده هدف متمرکز یو. هغه دا چې دا خبره یقیني سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پټنځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه امریکا د هغې شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي. سپینې مڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 پوځیانو د وتلو اعلان وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې د دغو پوځیانو وتل به کله پیلیږي. خو چارواکو ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دا پروسه به په څو میاشتو کې بشپړه سي. په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 4000 ترمنځ دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر اونۍ د امریکا د ریګن ملي دفاعي فورم ته په خبرو کې ویلي وو کله طالبانو سره کومه موافقه وسی یا نه له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره پنځشنبه وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وقفه راولي. په قطر کې پر روانو مذاکرو کې دا ځنډ وروسته له هغې راوستل سو چې وسلولو طالبانو تیره چهارشنبه پر باګرام پوځي اډې حمله وکړه. دوه افغانان یې ووژل او تر اویا زیات نور کسان یې ټپیان کړل. بلخو د امریکا دفاع وزیر ویلي جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی وایي ډاټا دی چې کولی سي د ځواکونو شمیر کم کړي او له دې سره به د دوی هغه توان په خطر کې نه لویږي چې د ټروریزم په پټنځای د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره په کار دی. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دوریستیز ویلي و چې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر انتخاب غور کوي. جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه کانګریس ته ویلي وو په افغانستان کې د ترورزم ضد ماموریت کې به هم د پوځیانو شمیر راکم سي. ښاغلی میلی د دغو ځواکونو شمیر نو مشخص کړي، خو منلې و چې په افغانستان کې د ترورستانو په وړاندې د جګړې لپاره د لږ شمیر پوځیانو پریښودل به یو بل قوه اقدام وي. په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو په ډله کې شاوخوا 15000 تنه د ترورزم ضد ماموریتونه پر مخ بیايي، خو پاتې نور امریکایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې سلا مشورې او همکاري ماموریت کې ونډه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي د 2020 د کال تر نومبر میاشتې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي او په نږدې راتلونکي کې د 4000 پوځیانو ایستل به پر دغه مسیر لومړی ګام وي. خو د بزنس انسایډر خبرونې په باور ولسمشر شم شایي له انتقادونو سره هم مخامخ سي چې له طالبانو سره د سولې له کومې جامع موافقې پرته ولې خپل پوځیان له دغه هیواده باسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې تیره دوشنبه د حکومت د پټو اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپلو عوامو ته درواغ ویلي دي. راپور ویلی چې د بوش، اوباما او ترامپ تر واکمنۍ لاندې ادارو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا ولس تیریستلې او ادعا یې کړې چې په دې جګړه کې پرمختګ شوی، حال دا چې داسې نه و.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدلو دوستانو و مورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وایي لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت که څه هم له افغانستانه د 4000 امریکایي سرتیرو ایستل د دې هیواد پر جګړې بې اغېزې بولي، خو وایي دوی لا هم د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا لري. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی وایي د امریکایي پوځیانو ډېر شمیر به په دې هیواد کې پاتې شي. امید ظهیرمل راپور ورکوي.
افغان حکومت له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د پریکړې د راپورونو په خبرګون کې په احتیاط نظر څرګندوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې د پرمخ بیولو په موخه لا هم د امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده. خغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل ممکن له افغانستان د 4000 امریکایي سرتیرو استل د دې هیواد پر جګړې منفي اغیزونه کړي، خو په خبرې د امریکایي سرتیرو لویه برخه په دې هیواد کې پاتې شي.
ترهګرۍ یا تروریزم
یو تهدید دی دواړو هیوادونو دپاره. اما د دوی د امنیتي ځواکونو کمول شاید هغه بخش کې چې ډېر ضرورت ورته نه وي، اما یو شمېر زیات هغه ځواکونه شته چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه سره دغه مبارزه مخته وړي تر څو موږ وکولی سو نور نتایج هم لاسته راوړو.
د امریکا ان بی سي ټلویزیون تازه په خپل یو راپور کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصمیم نیولی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې له افغانستان د 3000 امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه اعلان کړي. د دې سرتیرو د وتلو په صورت کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې شویو هغه شمیر له 3000 تر 9000 پورې وي. ان بی سی ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي د امریکا چارواکي داسې مهال دې پریکړې ته رسیږي چې د 3 میاشتو ځن وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له 2000 تر 2500 پورې سرتیری لري. سرچینه زیاتوي امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې کله له افغانستان د دې عسکرو د وتو بهیر پیلوي، خدای منلی چې